تبصره مو واخسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی. بلې
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو ژغ مشتره ځی خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
پښتنه می دادا اول سلامونه وایم بابا.
په ډیر بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع شوی دی، ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بلې فکر کوم چې په لاین کې کومه ستونزه ده. اوس به بیرته ورسمه خپلې میلمنې حسین اندر صاحب ته. اندر صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکي خبره واورېدله. مظلوم یار صاحب وویل چې هغه ښځې چې یو موقف ته ورسېږي بیا کولی شي چې د نورو ښځو سره هم مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مبس ثانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې تر عبیدل سي په لیسا کې، او فاکولټا مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د فایامن نور په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو، او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده، او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې، په مراکزو کې، د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلېږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همېشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همېشه پورته کړی ده. او که هر یو کور ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري، او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو، لکه شي چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبو نه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي، او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي، او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي، او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده، او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسئولیت او مکلفیت ده که دوی در شرعی احکام و پچوکات که هر حقوق که در قصد پا قوانینو که او پا شرعی حق در خوندو ده پا کلیزاندو که شده تور که هم رم زمان خوندی آرامی دی او شاکی دی او جوان که بدلین رازی تا در خصو پا جوان که بدلین راغلا کورانه که بدلین رازی کورانه که بدلین راغلا اولادون با آرام بوستی خواهند با یو سر خوشحالا و آرام بوستی او یو سوکالا و آرام جوان که متاسفانه دست نده په همدغې لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیرې هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکات کې نور حقوق شهروندی حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسئله ده، د صحت ښځو دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پهلته اسطراط ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی ته نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په اجیلیا کې خاصی دا لخپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپلو خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هرڅوک ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلن وو که په دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو څل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولور قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دغه ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیرې دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، علمای دین نظر، سپین ږیرو نظر که دا مسائل په منبر کې تبلیغ شي او وای څه سوچ ته هغه خلک چې دین د علم نه ناګادي او خبر ورباندې نه لري او په دې متوي چې بیا سیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د څنګه حق تلفاول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې په قاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاهي څه سوچ دا ظلمونه په خزو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. دې د شوز د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوډ لپاره په پښتو او دری ځانګړي به پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي په دوغ ځانګړو پانو کې د شوډ اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوډ نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د غپانو تورسي او لمر سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شدي پروګرام هم په همدې ځای کې پای ترسيږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.